دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ په دې خبرونه کې عموما د ازادي رادیوي مجله خبرو، خو تر ازادي رادیوي مجلې مخکې خبرونه لرو، رپورټونه لرو. په رپورټونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا پالیسی په غیر حقیقي بنسټ ولاړه ده. همدارنګه په یو بل رپورټ کې به واوري چې د افغانستان حلقوي سړک یو برخه د نړیوال بانک لخوا تمویلېږي. تاسو چې هر وخت غواړئ کولای شئ چې زموږ ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي او زموږ خبرونه او رپورټونه هلته ولولئ. اوس هم پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا لوګر او پکتیا چارواکي په دې ولایتونو کې د یو شمیر وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړي. دا خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلید راډیو د خبریال احمدالله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. او د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني اعتراضونه په زیاتېدو دي. بشپړ خبرونه واوري. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوال دولس وسلوال وشل شوي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دوه ورځنیو عملیاتو په اړه چې پرون پای ته ورسېدل وویل
د خنجر شپک په نوم عملیات چې اته څلوېښت ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان و پای ته ورسېد. دغه عملیاتو کې دولس وسلوال مخالفین وژل شوي، درې هم ژوندي نیول شوي او د دوی څخه ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې او وسایط هم افغان ځواکونو ته لاسته ورغلي دي.
ښاغلی صالح زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د سباون په نوم د وسلوالو طالبانو یو قمندان چې د میدان وردګو اصلي اوسیدونکی و په لوګر کې د کرومایتو د قانونو د لیږدونکو لاریو څخه به د ګمرک په نوم پیسې اخیستې هم نیول شوی دی. اخوا د پکتیا چارواکي هم وایي چې په دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې درې وسلوال مخالفان وژل شوي. د پکتیا د ولایت د مطبوعاتي دفتر نه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا هوایي برید د اریوب ځاځیو په یوه سیمه کې شوی او په ترڅ کې د مالیار خیالي او هارون په نوم وسلوال وژل شوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دا درې واړه د کومې وسلوالې ډلې غړي وو. دا خبریالانو مدافع ډلې د کندهار د ملي امنیت له چارواکو غواړي چې د کلید راډیو د خبریال احمدالله سرګند برخلیک په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. سرګند نږدې و نیمه میاشت مخکې د تروریستي فعالیتونو په شک ونیول شو، خو د هغه برخلیک په اړه خبریالانو او د نوموړي کورنۍ ته هیڅ راس معلومات نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د سرګند برخلیک په اړه د ولایت له مقام څخه د وضاحت غوښتنه کړې. خبر پاڼه د خبریالانو د مسؤلیت د سیمه ییزې کمیټې د مشر او د کلید راډیو د خبرونو د مسول احمد لودین له قوله لیکي چې نوموړی وایي د سرګند برخلیک په اړه معلومات خورا مهم دي او د کندهار د ملي امنیت ریاست باید په دې اړه دوی ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د ایرلند په وړاندې خپله دوهمه یوه ورځنۍ لوبه وبایلله. لوبه ایرلند پیل کړه چې په 500 اورونو کې نه لوبغاړي وسوځیدل او افغانستان ته 201 بیا منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو 260 منډې جوړې کړې او ټول په 46 اور کې وسوځیدل. افغانستان په شارجه کې د درې ورځنیو لوبو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې ایرلند ته د 133 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د دواړو لوبډلو ترمنځ درېمه لوبه چې وروستۍ لوبه ده د یکشنبې پورس په شارجه کې کیږي. د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې په وړاندې چې وایي بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني اعتراضونه په زیاتېدو دي. او د رپورټونو له مخې د فلسطین په اشغال شوي لویدیځه غاړه او د غزې په ترانګه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د لږ تر لږه 1.5 کسان پرون د اسرائیلي پوځیانو په ډزو او ربړي ګولیو ټپیان شول. روغتیایي چارواکي وایي د یو ټپي حالت نازک دی. د رپورټونو له مخې ځینو اعتراض کوونکو اسرائیلي سرتیري په ډبرو وویشتل او د مرګ پر امریکا شعارونه یې ورکول. د اسرائیلو پوځ وایي د غزې په ترانګه کې د تروریستانو دوه سالې ټانک او الوتکو په وسیله هغه مهال په نښه شوي چې پر اسرائیلو توغندي وویشتل شول. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د اوکراین او د اوکراین او د نړۍ د نورو مسایلو په اړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن کړي خبرې ظاهرا بې نتیجې پای ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې پرون په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته وویل نه غواړي په مشخص ډول ووایي چې څه ترلاسه شول خو پرمختګ وشو. ټیلرسن زیاته کړه دا ستونزې په یوه غونډه کې نشي هواریدی او ځکه په دې غونډه کې هم د حل لار ورته پیدا نه شوه. لاوروف بیا وویل په دې کتنه کې ټول هغه دوه اړخیز مسایل یاد شول چې امریکا او روسیه اړیکې زیانمن کړي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنو په اړه ادعاوې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پوځي تیری او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د روسیې ونډه هغه مسایل دي چې د مسکو او واشنګټن اړیکې یې سختې کړکیچنې کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي اونۍ د روسیې او مصر د اړیکو د پراختیا په مقصد د هیواد ته سفر وکړي. د مصر جمهور ریاست وایي چې پوتین به له خپل مصري ساري عبدالفتاح السیسي سره په بیلابیلو برخو او په تیره په سیاسي، اقتصادي او تجارتي برخو کې د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو وغږېږي. د مصر د جمهور ریاست لخوا په یو خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سفر د روسیې او مصر د تاریخي او ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا دښمنۍ په چوکاټ کې ترسره کیږي. او د فوټبال پرتګالي لوبغاړي کریستیانو رونالډو پرون د 2018 میلادي کال د فوټبال د غوره لوبغاړي وبل جایزه هم ترلاسه کړه. په تیرو 15 کلونو کې دا څلورم ځل دی چې رونالډو د بالون دیور په نوم دا جایزه ګټي او په ټوله کې 15 ځل دی چې د نړۍ د منلي ستوري ته ورکول کیږي. ارجنټینی لیونل میسی چې په پرونیو مراسمو کې دوهم مقام وګټه یوازینی فوټبالر دی چې د بالون دیور جایزه یې 15 ځلې ګټلې. 22 کلن رونالډو سږ کال نورې معتبرې جایزې هم ګټلې. دوستانو زموږه آزادې رادیو نه وره. روسیه وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي بنسټ پر واقعیتونو نه دی ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره تر خبرو وروسته په دې اړه څرګندونې وکړې او هیله یې څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د امریکا او روسیې تماسونه به دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ویانا کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ بنسټ د زور پر کارولو ولاړ دی. لاوروف چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ د زور د کارولو له لارې نه حل کیږي.
Нас несколько встревожило объявление Вашингтона о новой стратегии, которая
موږ د امریکا له خوا د هغې نوې اعلان شوې ستراتیژۍ له کبله په یو ډول سره اندېښمن یو چې بنسټ یې د افغانستان د کړکیچ د حل د یوې لارې په توګه د زور له وسایلو پر کار اخیستو ولاړ دی. دا ډول چلند غیر واقعي دی. دا لومړی ځل نه دی چې روسیا په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او د امریکا د لویدیځو متحدانو پر اقداماتو انتقادونه کوي. مسکو په تیرو 14 کلونو کې په وار وار په افغانستان کې د امریکا او ناتو پر پالیسیو انتقادونه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د امریکا د نوې ستراتیژي مهمه برخه پر پاکستان د فشار زیاتول دي څو د افغان طالبانو لملاتړ خلاص واخلي. خو ولسمشر ترامپ د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د اوسنی ولاړ حالت د ماتولو لپاره افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو او د جګړې په ډګر کې د امریکا د پاوز قومندانانو ته د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو امر هم وکړ. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته د مسکو او اسلام آباد په دریځونو کې هم یو څه نږدېوالی تر سترګو کیږي. او له بلې خوا روسي چارواکي له وسلوالو طالبانو سره چې په تیرو څه باندې 10 کلونو کې د افغان حکومت په وړاندې وسلواله جګړه کړې خپل اړیکې هم نه پټوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې مسکو د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په اړه تماسونه ګټور او مهم ګڼي او زیاته کړه چې دا تماسونه باید دوام وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
<تص د افغانستان د حلقوي سړک د مهمې پروژې وروستۍ برخه د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول کیږي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل رپورټ او ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
د آسیایي پراختیایي بانک مدیره پلاوی موافقه کړې چې د افغانستان د حلقوي سړک د رغونې له پروژې سره 330 میلیون ډالره مالی مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې حلقوي سړک د افغانستان لپاره د ستراتیژیک دهلیز اهمیت لري او زیاتوي چې دا پروژه له اقتصادي پلوه په سیمه کې د دې هیواد د ادغام د اجنډا یوه مهمه برخه ده. د آسیایي بانک د معلوماتو له مخې د دې سړک اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې د فاریاب ولایت قیصار ولسوالي د بادغیس ولایت له بوم درې سره نښلوي. دا د 2200 کیلومترو په اوږدوالي د افغانستان د حلقوي سړک وروستۍ برخه ده چې د هیواد د یوې برخې لوی ښارونه سره وصلوي او همداراز د کاریک په نوم د منځنۍ آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د پروګرام یوه مهمه برخه ده. د هیواد د حلقوي سړک رغونه د افغان حکومت د ماستر پلان له لومړیتوبونو څخه ده. د آسیایي پراختیایي بانک د منځنۍ او لویدیځې آسیا د څانګې مشر سین اوسلیوان وایي چې حلقوي سړک د افغانستان د عامه تاسیساتو یوه بنسټیزه برخه ده چې دا هیواد نه یوازې په کور دننه بلکې له منځنۍ آسیا، جنوبي آسیا او منځنۍ ختیځ سره هم نښلوي. ښاغلی اوسلیوان وایي چې د حلقوي سړک د وروستۍ برخې له رغونې سره به په افغانستان کې کافي کاري فرصتونه رامنځته شي او د تجارت او امنیتي حالت له ښېګڼې سره به مرسته وکړي. آسیایي پراختیایي بانک په تیرو 1400 کلونو کې په افغانستان کې 800 کیلومتره سړکونه یا جوړ کړي او یا یې بیا رغولي دي. په افغانستان کې د سړکونو، د اورګاډي د پټلۍ او د هوایي ډګرونو د رغونې په برخو کې د آسیایي پراختیایي بانک د ټولو مالي مرستو ارزښت 1.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي. حلقوي سړک د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 14 سره نښلوي او د لویو ښارونو لکه د پلازمینې کابل، غزنی، کندهار، فراه، هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ اصلي مواصلاتي لاره ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د شاعر او کرکتون کې ارواښاد ریاست تسنیم د ادبی ژوند په اړه کې رپورت اوري.
د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دي. د نوی غزل او د نوی رجحانات باندې پوهه سره
سازیان د ساز دیوی تاری علی پاړه راتګيږي.
په لاس برخه کې اته برخه د جاپانۍ دی چې دا زیاتې په ماتلو په دغه کې خلک بندارونه کې یا د دریا سره یا د ډولک سره یا په اصلاح د زربغنی سره چوکیانو سره دی. دا سره غزلی وایي
لنډ کایت د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی او شعر که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د پښتو ژبې نومیالی نقاد او شاعر ریاض تسنیم وفات شو. ارواښاد تسنیم نه څلوېښت کاله له مخه د خیبر پښتونخوا د 400 زولې په اسفاتو کلي کې زیږېدلی وو او له شاوخوا 20 کلونو راهیسې په کراچیو کې اوسېده. ارواښاد تسنیم له څه مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ مبتلا وو چې د تېرې دوشنبې په ورځې د کراچۍ په یوه شخصي روغتون کې د رنځ پر بستر له رنځور بدنه سا وخته. روح دې ښاد وي. ارواخا تسنیم 15 کتابونه چاپ کړي چې نمونه یې سکه دا واری ویده شوم، دا مې کوم رنگ کشید کړی، چندرن، منتخب خوشحال او 28 نمبر بیټ راپورتاج دی. په روانه خبرونه کې د ارواخا تسنیم د ادبي ژوند په باره کې ریپورت هم اوریدلی شئ. دا هنر ورځ ون منزل شپه د اتلې د میاشتې په 15 نیټه د ملي رادیو تلویزیون د غونډو په تالار کې د هنر نړیواله ورځ د هنرمندانو او فرهنګیانو په ګډون ون منزل شپه. په پیل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هنر د ارزښت په باره کې خبرې وکړې.
کتلې او هنر دواړه سره کشیر دي. زه خوشحال به پکې ونیسم. هنر د علم او عمل لارښود خوشحال خټک خبره ده. د دې تر ټولو مهم تعبیر دا دی چې هنر د انسان د ژوند جز دی، د تصادف پر بنسټ نه پیلیږي او نه هم د تصادف پر بنسټ واقع کیږي، خو تالی کیدای سي تصادف سي. هنر روح دوم زندگی است و زندگی معنای مبارزه را افاده میکند. هنر حرف اول را دارد. از همین جهت است که وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری شورای عالی هنر تصمیم گرفت که ما هنرمندان خود را تشویق بکنیم و روز هنر را به قسم جشنواره به تجلیل بگیریم. ما بر شما مبارکباد میگیم.
دا ښاغلی باوري تر وینا وروسته د هنر د ورځې په مناسبت د مختلفو ادارو او مرکزونو پیغامونه ولوستل شول او د هنر د عالي شورا غړي تیمورشاه حکیم یار خبرې وکړې. نوموړي د هنر د شورا راتلونکي پلانونه بیان کړل او غوښتنه یې وکړه چې شورا باید مستقله شي، له هنرمندانو سره د مرستې په خاطر د هنرمندانو صندوق جوړ شي، د مډالونو او ستاینلیکونو ویش باید د یوې کمیټې لخوا ترسره شي او په ولایتونو کې هنرمندان باید وهڅول شي او ځینې امتیازات ورکړل شي. دا غونډې په دوهمه برخه کې بلل شوی هنرمندانو د هنري نندارتون ننداره وکړه او یو شمېر هنرمندانو ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې ستاینلیکونه ورکړل شول. د قوالی موسیقي جشن او د سیمه ایزو جامو نندارتون جوړ شو. دا جشن د لیندۍ میاشتې په لسمه نیټه په ډهلي کې د افغانستان او هندوستان د هنرمندانو لخوا د هند د فرهنګي اړیکو په مرکز کې جوړ شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې جشن کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهن محمد رسول باوري او د افغانستان او هندوستان یو شمېر فرهنګیانو ګډون کړی و. په اپیل کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر شهید محمد ابدالي د افغانستان او هندوستان د فرهنګي اونۍ په اړه خبرې وکړې او په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو فرهنګي مشترکاتو یادونه وکړه. نوموړي داسې محفلونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د ودې او ټینګښت لپاره ارزښتناک بلل. وروسته یو راګ چې د راګې تلک شام په نوم یادیږي او د ستار رباب وایلون او تبلې د آلو په ذریعه غږول کیږي د دواړو هیوادونو د هنرمندانو لخوا وغږول شو. د موسیقۍ تر پروګرام وروسته برخوالو د سیمه ایزو جامو او د افغانستان او هندوستان د نقاشۍ او د نندارتونونو ننداره وکړه. د دغه محفل په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د دواړو هیوادونو یو شمېر هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. په کندز کې د انځورګرۍ، خطاطۍ، حکاکۍ او لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. دا نندارتون چې د مختلفو برخو هنرمندانو پکې برخه اخیستې وه د لیندۍ د میاشتې په لسمه نیټه د کندز خصوصي پوهنتون لخوا د کندز په ښار کې جوړ شو. د کندز د والي مرستیال حشمت الله رحیمي د دغه نندارتون د پرانستې پر مهال وویل چې هنرمندان او صنعتکاران باید خپل فرهنګ په خپلو اثرو کې په اصیل شکل سره وځلوي. په کندز کې په روان کال کې څو نندارتونونه جوړ شوي. د دغو نندارتونونو ډیری جوړونکو خپلو محصولاتو او نری اثارو ته د مناسبو بازارونو د نه موجودیت یادونه کړې او لاړوندو ادارو یې غوښتي چې دې برخې ته توجه وکړي.
د لیندۍ د میاشتې په 14مه نیټه د پښتو ژبې د مخکښ شاعر او کره کتونکي ریاض تسنیم له ګوتو هغه کړکۍ پرېوت چې غزلې به یې پرې قلم بندولې او یا به یې هغو باریکیو ته لار پرېیسته چې د نقد غوښتنه وه. تسنیم لمغه کډه واخیسته خو د زړه په وینو پاللې ډېرې شېبې په میراث راته پرېښودې. د تسنیم د شعر مرغبه د خیال او فکر په غبرګو وزرونو الوت کاوه او د نن ورځې د شعر په ډېرو دنګو څوکو یې ناسته وه. روتې خادوي زموږ همکار ذبیح الله مومن در واخه د ونری ژوند په باره کې رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د پښتو ژبې نامتو د ځانګړي سبک شاعر، لیکوال او کره کتونکي ریاض تسنیم د تېرې دوشنبه په ورځ د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه د 49 کلونو په عمر د کراچۍ په یو روغتون کې د اورپیخ ناروغۍ له امله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو دغه نامتو شاعر له اره د خیبر پښتونخوا اوسېدونکی و، خو له تېرو شاوخوا درې ولسیزو راهیسې د سند صوبې مرکز کراچۍ کې اوسېده او په پولیس ډیپارټمنټ کې دنده ترسره کوله. ارواخات له تېرې اوږدې مودې راهیسې د تور زیړي په رنځ اخته و چې په دې وروستیو کې په ځینو روغتونونو کې د درملنې په پار بستر شوی هم و. ریاض تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې درې شعري ټولګې، دا کوم رنګ د کشید کړی چندړ او که زه دا واري ویده شوم پنځولي او همداشانې دوه نثري ټولګې بیت نمبر 28 او منتخبات خوشحال هم چاپ شوي وې. لیکوال او شاعر او داروخات تسنیم نزدې ملګری عثمان الستیار دغه مړینه د پښتو ادب لپاره ستره ځای بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې تسنیم د شاعرۍ په اړه وویل، ریاست تسنیم د جدید غزل په ټولو غوښتنو ښه پوهېده، د وطن ستونزې درک کړې وي او په خبره یې چې هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې راځي.
ریاست تسنیم د مرګ په داسې المناک او دردناک وخت باندې دا شعر پن یا دا خدماتو باندې خبر کول ډیر زیاته مشکل ده. ریاست تسنیم یو شعر دی چې دواړه برباد ولې په خپل ځای مطمئن دواړه، نه زه په وخت نه وخت په ما پسې لاسونه مروړي. هغه د یو دومره مطمئن ذهن خاوندو شعر یې په شعوري حواله باندې لیکلی دی، د فکر او د شعور په بنیاد شاعري کړې ده. د دې وطن ټول ستونزې په نظر کې ساتلي دي. هغه د جدید غزل په سرخیلانو کې شمار دی، او جدید غزل صرف په هغه معنی کې نه چې هغه د یو اصطلاح شکل کې مونږ استعمال کړو، بلکې هغه د نوي غزل او د نوي رجحاناتو باندې پوهه سره.
اروخات تسلیم د خپل تخلیقي استعداد او زرخیز تخیل په مرسته نه یوازې د کراچۍ درنګانو په خار کې، بلکې په لارې او بری پښتونخوا کې د خپل غزل سراخ داسې روښانه ساتلی او چې رڼا یې د پښتو معاصر شعر په چاپېریال کې تر هر ځایه رسېدله. تسلیم له ژوند سره د مینې، له خپلې خاورې سره د وفا او د مزاحمت شاعري په داسې ژبه کړې چې د لوستونکي په ذهن کې ضرور نقش پرېږدي. اروخات تسلیم تل په خپلو شعرونو کې د ویدو خلکو د ویښتیا سپېڅلې مبارزه وکړه. شاعر او لیکوال طاهر ځلاند هم په دې باور دی چې هر وخت تسلیم د پښتو شاعرۍ په روان بهیر کې خپل لار درلوده، او په خبره چې دغه په شاعرۍ کې یو قوي او سوچه مفکوره درلوده او د خپل ټولنې عکاسي کوله. طاهر ځلاند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ریاست تسنیم د پښتو د شاعرانو په هغه قطار کې ولاړ شاعر او تخلیق کارو چې خپل لارې درلوده، چې په ډیرو ځوانانو کې د هغې د ساب د پیروي نښې نښانې ښکاري. ریاست تسنیم یو داسې شاعر و چې د هغه د لیک په شا یو سوچه او قوي نظریه موجوده وه، یو مفکوره موجوده وه د خپل ټولنې او د پښتني معاشري د بدلیو محرومیو او ستونزو نه رانیولې تر د دوی د غوښتنو، هیلو، ارمانونو، مینې او تصوراتو پورې غزیږي. ریاست تسنیم په خپله شاعرۍ کې خپل همدغه ډول قومي رنګ او قومي سوچ ته ځای ورکړی دی.
د تسنیم شاعري د لوی شاعرانو په څیر اکثر د خپل ټولنې تصویر وړاندې کوي، او په ډیرو بیتونو کې د پښتانه وطن بد ورځ لیدل کېدای شي. هر وخت تسنیم د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې پر شاعرۍ سربېره نثري لیکنې او لنډې کیسې هم لیکلي، او همداشانې په اردو ژبې هم شاعري کړې ده. عثمان الستیار در وخت تسلیم نثري لیکنو ته په اشاره وایي،
یا تسلیم په اردو شعر باندې هم ډیره زیاته مطالعه لرله، د عالمي ادب ډیره زیاته مطالعه کړې وه. بیا په افسانه کې چې هغه کملامتونه راوړي، کوم ژبه استعمال کړې ده، په سنجیده ادب کې چې هغې څومره مضامین لیکلي دي، هغې څېړنې کړي دي، نو ډېر زیات یو شعوري هڅه یې کړې ده چې د پښتو د نورو سیمه ییزو ژبو د ترقۍ په دې بهیر کې د هغې سره شامله کړي.
هر وخت تسلیم پر شاعرۍ سربېره په پښتو ادب کې کره کتنې ته هم ډېر خدمت ترسره کړی دی. طاهر ځلاند د کره کتنې په لړ کې د ریاست تسلیم هڅې په دې ټکو یادوي،
له دې ورخوا ریاست تسلیم یو ډېر سترګور نقاد او کره کتونکی و. د ادبیاتو په اړه، د فرهنګ په اړه، د ژوند د نورو مسایلو په اړه هغه ډېر نوی، باریک او ډېر قوي دریځ درلوده. زما په نظر د پښتو ادبیاتو په دغه نقدي څو لسیزو کې تسنیم یو له څو پشمار د هغه کسانو څخه دی چې د دل نوم پرته زمونږ د پښتو ادب په ځانګړي توګه د تیرو څلوېښتو کالو ادب په تاریخ به
هر وخت تسلیم خپل یو اثر بیډ نمبر 2300 کال مخکې د خپل ناروغۍ پر مهال پر روغتون کې لیکلی او د خپل ناروغۍ کیسې په ډېر هنري انداز پکې کړې ده. لیکوال او شاعر میر احمد یاد چې په کراچۍ کې له تسلیم سره په ادبي ناستو کې برخه اخیستې او دغه دغه اثر یې لوستی، د تسلیم لیک ځانګړی او رخیص بولي او وایي،
په نثر کې د دې یو کتاب چې دی هغه اتشتم بیډ په نوم باندې دی چې هغه د ناروغۍ راپورتاج دی. دا ډېر داسې ظریف مزاح نګارم، ډېر ظریف طنز به کوي، نو په هغه کې چې ته ولولې ډېر ظریف طنز یې پکې کړی دی. د تر څنګ پاغه کې ډېره ژوره تراجیدي پرته ده، پاغه کې ډېره عجیب رومانیت پروت دی کنه. نو د دې چې څنګه شاعري داسې ډېر اړخونه لرل، څومره چې شاعري د خوندور او هغه د کلاسیک لهجه پکې و، د پښتو د سوچه شاعري خوږواله پکې، همداسې د ده په نثر کې مو. خو د دې ټولو خبرو نه چور موږ دا راستای شو چې تسنیم نه د نثر سره، نه د شاعرۍ سره، او نه د ادب سره په ټوله کې، نه د کره کتنې سره، د سرسري چلند نه دی کړی، بلکې دا ټول د یو مسؤلیت په توګه منل او د یو مسولیت په توګه تر سره کړ.
د پښتو دروان شری بهیر دغه سرخیل شاعر په مړینه په لارو بر کې پښتنو لیکوالو او شاعرانو د خواشینې او خفګان ښودلو تر څنګ هغه ته د عقیدت په ایزونې د وړاندې کول په پار د هغه د یادغونډو په جوړولو تابیا هم کړې ده. د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي سردراجي ټکر په ګډون یو شمېر نورو سندرغاړو د ریاست تسلیم غزلې په خپلو غږونو کې هم ویلي چې مینهوالی ټول هرکلی کړی دی.
بنجو د ساز یو تاری آله ده چې تارونه پر هوا راتړه یو سر او بل سر ټینګیږي. فلزي تڼۍ لري چې هغه تڼۍ ټینګ شي غږ یې بدلیږي. په دې وروستو کې دا آله د کندهار محلي سازیان ډېره غږوي. دوی دا آله جاپانۍ بولي. بنجو یا جاپانۍ ځینې سازیان هندي آله بولي، خو د موسیقي ډېری استادان په دې باور دي چې دا آله په اصل کې افغاني ده او امیر خسرو دهلوي له ځانه سره هند ته وړې وه. بنجو په هندوستان، پاکستان او افغانستان کې غږوله کیږي. په بلوچي ساز کې لاغژه کې او ډولک سره ملګری وي. په افغاني ساز کې سازیان چمبه ور سره ملګری کوي. زموږ همکار صادق رښتینی په همدې باره کې له کندهار رپورټ راستولی دی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
بنجو د کنداري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سوري څخه خوندې پاتې ده او سربلې مینوال زیاتیږي. بنجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه تر شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. څه هم المانی موسیقي پیژندونکي بنجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله بولي. خو دا نه ده معلومه چې خلک ولي دغه آله جاپانۍ بولي او ولي په لوی کندهار کې د موسیقي دغه آله لا هم جوړیږي.
I'm not afraid.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې شغول کېدی، خو اوس مینوال په ښارونو کې هم زیات سوي او د خوشۍ داسې بانډار دی نوی چې د موسیقۍ دغه اله دې پکښې ونه شغول سي. استاد محمد رسول چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني ژغونکي په توګه شهرت لري، د بنجو په اړه داسې وایي:
په لس برخې کې اته برخې د جاپانۍ دي چې دا زیاوي په ماتینو په دورو کې خلک بندارونه کوي، یا د دریا سره، یا د ډولک سره، یا په اصطلاح دي زربغلي سره چوکیانو سره دي، د هغه سره غزلې وایي. جاپانیانو د زیاوي په توګه هغه ډېر پرمختګ کړی دی.
کنداریا ماتور سندرغاړي او د جاپانی ژغوونکي جاپانۍ د کنداری موسیقي د څلورو ټوټو څخه یوه بولي، او د هغه د ژغولو پرته کنداری موسیقي نیمګړې بولي.
راگ دی راگ پاڑی راگ دی پجی کم دا یو شکل دکتا ہوا پاڑی خلق ویلا خو منتا دا سوچ پا دا سرونو بانی چی چوکی و شای پیجنی پا آغا وقتو که شاید لر کسانو پیجندل دیر خلق نا پیجندل چی دا پاڑی کم سرونو دی یا چو سرونو پنزا سر راگ دی دا یو طرف دا بل طرف او سر راگ دی دا یو طرف پنزا سر دا بل او دا سرونو اینو چا تا نو معلوم چی دا مثلا کم سر لگیر سا لگیر ری لگیر گندار لگیر مدن پنچم نکات دیوت زد صاف دی دیگه خواستم پداس شکل بانی چه او سوره مکمل لگیر نو پداس شکلو بانی ده چانه ویز ده وقت چه استازان پیداس کل موسیقی مخت اولانه لوس گرد و نرمندان دیر و نرمندان وزد ده سوروز بانی دی پییجی نو ده سوروز خدی کانه که پسرگم بانی پییجی نو مکمل دی غزل مل تا پسور کرازی لایم پسور کرازی کل شاید پسور کرازی.
استاد محمد رسول په دې نظر دی چې د بنجو ژغونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډېر والی راغلی. بنجو په خوا په کندهار کې د محلي موسیقۍ یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړی او عصري سوی، خو بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
مین لزل سره څه وشول چې مینې ور پوری خندلی وو. زه هم نه پوهېږم، وږمې جبار خیل همدا نقل راوړی. راځئ ورته وږ به شو چې مین خوراکي ته څه ور پېښ شوي.
ډیره زمانه په خوا د سر سین په غاړه یو نواب اوسیده. د دې نواب یو خلی لور بچی مینو نومیده. د هغه وخت د خانانو او نوابانو د نورو پیغلو لور غندې مینوونک ستر کاوه. له نامحرم نارینه او سره یې لیده کاتن کیدل. دا به ډیر وخت په یوه برج کې په خپله کوټه کې د سپوږمۍ غوندې ګردې کړکۍ څنګ ته په چوکۍ ناسته وه. کتابونه به یې لوستل، د ستنې په کار به بوخته وه، له خپلې خدمتګارې سره به غږېدله او یا به یې له کړکۍ څخه ته باندې د سیند او د باغ ننداره کوله. یوه ورځ چې مین وونګ په برج کې په چوکۍ ناسته وه، یو خوږ آواز یې واورید. آواز له لرې ځایه راتلو، خو اثرناک و او د مین وونګ د روح تل ته یې د تیزې سیلۍ غوندې لاره کوله. پیغلې مین وونګ د باندې وکتل. په سیند کې د کب نیونکي بیړۍ ولیده چې له لرې واټنه د سیند په مخ باندې د تندې د خال غوندې وړه ښکارېده. مین وونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، اورې ډېر جادوګر غږ دی. او بیا دواړه سندرې ته غوږ غوږ شول. سندر مار ویل، رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده، په مستو سپرلو کې جانانه. مین وونګ وویل، دا ځوان غږ، دا ښکلی غږ به خامخا د ښکلي ځوان وي. دی لکه چې پوهېږي چې زه چیرته یم. دا بدله ما ته بولي. د مین وونګ جذبې پارېدلې وې، بدن یې لمبه کوله. د خدمتګارې سترګې وځلېدلې. ورته یې وویل، زما باداری، دی د کوم خان او نواب زوی ښکاري. له ځانه یې کب نیونکی جوړ کړی، خو مطلب یې لکه چې ته یې. د مین وونګ زړه ودربېده او مخ یې له شرمه سور شو. په ذهن یې زور واچوه چې د سندر مار څېره په خیال کې انځور کړي، مګر ونه توانېده. خدمتګارې ته یې وویل، دا ته چې وایي همدا خبره به وي. بیړه یې د سیند په سینه ښویېده او له سندرې سره یو ځای لرې ځایونو ته تله. شیبه وروسته نه سندره اورېدل کېده او نه بیړۍ سهي کېده. مین وونګ تر ماښامه پورې د برج د کړکۍ په خوا کې د بیړۍ د بیا لیدو په تمه کېناسته. سبا بل سبا او راتلونکې ورځو کې یې هم د سندرې د اورېدو او د بیړۍ د لیدو انتظار وکړ، خو هغه بیړۍ راښکاره نه شوه او هغه آواز رانغی. مین وونګ په غمجن انداز خپلې خدمتګارې ته وویل، دی ولې نه راځي؟ چې ورځې تیرېدلې، د مین وونګ رنګ زیړېده او کمزوري کېده. آخر د ناروغانو غوندې په تخ پرېوته. پلار یې ورته وویل، بچی مشکل دې څه دی؟ دې پرېږدېدلې غږ ځواب ورکړ، هیڅ نه. پلار یې په طبیب پسې سړی واستو. طبیب مین وونګ ولیده، ویې ویل، ما ته ناروغ نه ښکاري، روغ بنیادم ته دوا نه شم ورکولی. اونه یې واوښتې، خو مین وونګ ښه نه، بلکې لا پسې کمزوري شوه. خدمتګارې چې د نجلۍ حالت وکتل، نواب ته ورغله. ورته یې وویل، زما باداره، ستاسې لور ناروغي ما ته معلومه ده. هغه مینه ده، که یې مین پیدا شي روغه به شي. د مین نښه یې دا ده چې دغسې بدله بولي. او بیا یې هغه بدله وبلله. د مین وونګ پلار سمدستي یو نوکر واستاوه چې د دې سندرې سندرمار ومومي. نوکر له څو ورځني اوږده لټون وروسته راستون شو. نواب ته یې وویل، صاحب، په ټول ولایت کې مې داسې ځوان ونه لید چې دا سندره دې زده وي. خو دلته نږدې په یوه کلي کې یو کب نیونکی دی، ترونګ چې نومېږي، هغه دا سندره زده وه. هغه مې راوستی دی، د باندې ولاړ دی. نواب په حیرانۍ سره وویل، کب نیونکی؟ خیر، که هر څوک دی، ته خو یې راوله. نوکر کب نیونکی را دننه کړ. کب نیونکی د نواب په پاچاهي خونه کې وارخطا وارخطا سترګې غړولې او نواب چې د حال ته کتل حیران پاتې و چې خبره له کومه ځایه ورته را پیل کړي. کب نیونکی نه ښکلی و، نه په ځوانانو کې حساب و. خیرنې جامې یې په غاړه کې وې چې د کبانو سوړ بوی ورنه لټېده. نواب ته په زړه کې ورتېره شوه، ګمان مې نشي چې دی دې همغه کس وي. خو خیر، اوس خو راغلی دی. او بیا یې په خدمتګاری آواز وکړ. کب نیونکی د مین وونګ کوټې دروازې ته ورغله. هورې دې هغه سندره وبولي. کب نیونکی ترونچی نه پوهېده چې څه ته راوستل شوی دی او نوکر یې چیرته بیایي. په زړه کې ورتېرېدل چې نه یې له چا سره بد کړي دي او نه څوک دښمن لري، نو دلته د نواب کور ته د څه لپاره راغوښتل شوی دی؟ دی د مین وونګ د کوټې د ور شاته ودرول شو او هلته نوکرې د سندرې ورته وویل. نوکره د مینون کوټې ته ننوته او کب نیونکي د وره شاته په دهلیز کې سندره پیل کړه. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینمون چې سندره واورېده سترګې یې رڼې شوې. خدمتګارې ته یې وویل، دی دی په خپله دی دی، هله نوې جامې مې راکړه. مینمون د فنر غوندې چټکه له کټه راپاڅېده، جامې یې واغوستلې، ویښتان یې ږمنځ کړل، سینګار یې وکړ، او دا هر څه یې دومره ژر وکړل چې کله هم دومره چټکه نه وه. د سندرې تر ختمېدو پورې له مینمون ښکلې خاپېرې جوړه شوه، او دغه وخت یې خدمتګارې ته وویل چې ور پرانیزه. د مینونګ زړه بې واره درپېده، سخته ګړۍ وه. د حیاناکو پیغلو غوندې پاس نه شو کتلی. ترومچی له فرصته استفاده وکړه، نیغ یې ورته وکتل. دومره ډېره ښکلا یې هیڅ وخت نه وه لیدلې، لکه د نکلونو ښاپېرې یې چې مخې ته ولاړه وي. زړه یې په ګوګل کې د تمکېدو نه و. زړه یې د مینونګ ښکلا یوړ، او د هغې د مینې په سمندر کې لاهو شو. مینمون چې د سندر مار لیدو ته بې صبره وه، سر را هڅ کړه چې د خپلو خوبونو شهزاده وویني. حیرانه یې واخیسته، خوله یې وازه پاتې شوه، او بیا یې په کټ کټ وخندل. دې خندل او په زړه کې له ځانه سره غږېده چې په همدې مې د نواب د زلمي زوی ګمان کړی و، په همدې میینه شوې وم. دی خو مازې معمولې کب نیونکی دی، څومره کم عقله وم. دی چې خپلې کم عقلۍ ته خندل او خوله یې له خندا نه ورټولېده، د نوکرې غوږ ته یې خوله ورنږدې کړه، او ورته یې وویل چې د کوټې ور پورې کړي. کب نیونکی ترونچی د پورې شوي وره شاته ولاړ و. د مینمون خندا یې اورېده، او داسې یې احساسوله لکه زړه چې مري او په یوې تیږې بدلېږي. کب نیونکی ترونچی خپل کور ته رخصت شو، خو نور هغه پخوانی سړی نه و. د مینې اور ورباندې بل و، خوب او خوراکې نه و. رنګ یې زیړ شو، ناروغ شو، او آخر د بلتانه له غمه ومړ. کلیوال چې له مړینې خبر شول، جونګړې ته یې ورغلل. د هغه په ټټر باندې د خیخې غوندې سپینه تیږه ایښې وه. یو چا پوښتنه وکړه، دا څه شی دی؟ یوې هوښیاري بوډۍ ځواب ورکړ، دا یې زړه دی. د نواب د لور خندا یې زړه مړاوی کړ، غونج یې کړ، راټول یې کړ، د خیخې غوندې یې کړ، او له سینې یې بوټ راووت. یوې ځوانی ښځې وویل، له دې زړه سره اوس څه وکړو؟ دا خو د ده هغې سندرې غوندې ښکلی دی. بلې میرمنې ځواب ورکړ، په کار ده د په بیړۍ کې یې کیږدو او په سیند کې یې خوشې کړو. چې لمر څېره وهله، دوی د کب نیونکي ترونچی خیخه شوي زړه د هغه په بیړۍ کې کیښو، او بیړۍ یې په سیند کې خوشې کړه. خو بیړۍ د سیند په اوږو سمندر ته نه ولاړه، بلکې د نواب له ماڼۍ سره تم شوه. او سهار چې نواب د سیند په غاړه قدم واهه، په بیړۍ کې ایښی غمی وموند. غمی یې راواخیست، واهیړاوو راواهیړاوو، بیخي ډېر ښکلی و. نواب غمی کور ته راوړ. ورځې تېرې شوې، خو هیچا هم په غمی دعوه ونه کړه. نواب د تیګو توګونکي ته واستوه چې د چای پیاله ورنه جوړه کړي. پیاله جوړه شوه، او نواب خپلې لور مینونګ ته ډالۍ ورکړه. لور یې ورته وویل، پلاره څومره ښکلې تحفه دې راوړې ده، زما خو زړه نه صبرېږي، همدا اوس پکې چای څکم. نواب چې ووت، مینونګ خپلې خدمتګارې ته وویل، که څه هم د خوب وخت دی، خو اول چای را دم کړه، بیا زه څملا. خدمتګارې چای راوړ او ووته. مینونګ په پیاله کې چای واچاوه، ډیوه یې مړه کړه، پرده یې راکښته کړه، د باندې یې وکتل. سپوږمۍ د سیند له پلوشو سره لوبې کولې. د ونو د ګل موسم و، له باغه خوشبویه وږمه راچلېدله. مینونګ د چایو پیاله راپورته کړه چې شونډې یې وروړې، خو وویرېده او چیغه یې له خولې ووته. پیاله یې سمدستي کېښوده. د پیالې په چایو کې د کب نیونکي ترونچی څېره ښکارېده چې دې ته په مینه مینه ګوري، او دغه وخت د هغه ښکلې سندره له هرې خوا راورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه. مینونګ ته په کب نیونکو پورې خپله خندا ور یاده شوه، لزانه سره وویل څومره بیرحمه وم، ما وبخه ما وبخه، زه پوه نه شوم. د نجلۍ سترګې راډکې شوې، د اوښکو څاڅکی پیالې ته ولوېدې. همدا یو څاڅکی بس و، کافي و. د ښیښې غوندې روښانه غمی چې پیاله ورنه جوړه وه اوبه شو، ویلې شو، په بړاس بدل شو او د کب نیونکي روح له بنده راووت والوت. حالا بیا مینوونګ د کب نیونکي سندره د وروستي ځل په مخه د سیند له څپو سره واورېده. رڼا د سپوږمۍ ده، د سیند په څپو کې جانانه، د ګلو غوټۍ ده په مستو سپرلو کې جانانه. مینوونګ خدای پامان خدای پامان. څو میاشتې پس مینوونګ د یوه لوی نواب زوی ته ورواده شوه. د نواب زوی ښکلی او زلمی و، دا ورسره خوشحاله وه، خو چې کله به یې هم په کوم باغ یا سیند باندې سترګې لګېدلې یا به د ونو د ګلو موسم و، د کب نیونکي سندره به یې د هیر شوي خوب غوندې د روح په تل کې راویښېدله او ازانګه به یې کوله.
د ځوان شاعر نقیب احمد عزیزی شاعری په اوچت تخیل او نویو تجربه مشهوره ده. د ښاغلي عزیزی یو غزل د ده په خپل غږ کې اورو.
دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، دا لما مړه ده خو زه بیا هم دې ته تږی یم، زه به په جنت کې هم د ښکلې خولې ته تږی یم. رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، رسم مې د خیال پر دیوالۍ در رسېږم نه، هو لکه ماشوم یم د انځور چینې ته تږی یم. غیغ د فلسفه د سمندر تر غیغ شوخه ده، غیغ د فلسفه د سمندر تر غیغ شوخه ده، نه د کفر وغه یم او نه سجده ته تغه یم. ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښتې، ما په استسقا کې هم له خدای پاک ته غوښتې، خلک په اوبو په سمري ظلم بې ته تږی یم. کار د پرتلې کوي زاهد خدای دې مل شنو، کار د پرتلې کوي زاهد خدای دې مل شنو، زه هم یوې دنګې تورکالۍ کعبې ته تږی یم. تا پیاله منی سی نقیبه که رختیا شیخو، ما تا پیاله منی سی نقیبه که رختیا شیخو، نن پا طول مجلس که دا جانان پیاله تا تگیم.
اوس تکړه طنز لیکوال محمد هاشم ناصری بل یو طنز راوروي او د خپل طنز په باره کې راته غږیږي.
زه یو طنز درته وایم چې څه لیکې دی. مدیر صاحب له زړه سره په موبایل خبرې کوي. نږدې یوه میاشت مې د پوهنتون د ډیپلوم په اخیستلو پسې دونه منډې وکړې چې هغه د چا خبرې د کلو شو تلیمې د پوهنتون په سرکونو پسې پاته شول. یوه لاسلیک به راڅخه څو ورځې منډې او انتظار وخت. اخیر د پوهنتون پولیسو نه تلاشي کولم چې وبه یې لیدلم. فقط دا یوه پوښتنه به یې رانه وکړه، کارت تا بحالې خلاص نه شده؟ ما به ورته وویل نه والا، دا دی تر اوسه دېخوا هاخوا منډې وهم. بیل تلاشی بی خوش اکرم. لپوهنتونمی پا سخت و خواروی و کار خلاص شو اوسنو پا وزارت که یوازی در دیپلوم ثبت او راجستر را تا پاتی دی. وزارت تا می مخکر لسخت تلاشی ورستی در ننوتلو اجازه را اکلا. الوان دفتر تا ورغلم پا دفتر که دو کسان در میزون و شا تا پا چوکیو ناست او پا کمپیوترو که بخت ول. زل چو نورو مراجعینو سره خواکی لدروازی سره پا یو خالی چوکی که نستم. ده هغنورو کسانو پلاسونو که هم دیپلومون اول. زما او دی کار پا همدی مخامخ راتناس مدیر چی گیره او بریتی دوار خرولی او پا پک ککرهی ده برک ده گروپ رنا اینی کاس کبی بنده. هغمو باید دیپلومون ثبت او راجستر کری. مغ انتظار باسو چی کل با ده نرزوی لکمپیوتر سر را پورته کلی او کار با مو را خلاص کلی. پا همدی وقت که تلیپون تا زنگ را غی ده میز لسر ای موبایل ور پورته کل او ده خبرو لپاره ور سره ده باندی ووت. کابو یو ساعتی خبری اگدیشوی پا انگل که دی خوا ها خوا قدم وحی او خبری کوی. موگی خبری نه اوریدلی خودی موتر کلکی نلیدل. کله چې خبرې خلاصې شوې او موبایل یې په جیب کې واچاو موږ مراجعینو هم له خوشحالۍ ګړچ 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 ناڼې تېرې کړې او د تیاری لپاره لږ لږ په خپلو چوکیو کې سره وخوځېدلو. له څهرې ډېر خوښ ښکارېده. د خپل میز تر شا کښېناست او له موږ نه یې وغوښتل چې یو یو تن په نوبت ورشي او کار یې ور خلاص کړي. په حاضرو کسانو کې زه پنځم کس وم. کله چې می نوبت را ورسید دیپلوم می ورته ونیول. په همدې وخت کې بیا د موبایل د زنګ ګر شو. موبایل یې په میز زما او د ترمنځ ایښی و. تر ده لومړی موبایل ته زما توجه شوه. د موبایل په سکرین مې ولوستل چې زنګ ورته دلم وهلی. حیران شوم چې زړه یې څنګه زنګ ورته وهلی. هغه د بغل میز مدیر ته یې وکتل. هغه ده ته وکتل سره مسکی شول او په سترګو کې اشاره وکړي. زه نور پوی نشوم خو په دې مې سر خلاص شو چې هغه دوهم مدیر ته ډېره حیرانوونکې نه ده. د موبایل پورته کړ. سلام دلم سلام. باز زنګ زدی. د زړه غږ یې هم ما لږ لږ اورېدل خو د لا حیرانتیا خبره لا دا وه چې د زړه یا دلم یې کټ مټ لکه د نجلۍ داسې غږ و. دی له موبایل سره بیا انګړ ته ووت او زه ناهیلی له هغو کسانو سره خوا کې کښېناستلم چې تر ما وروسته یې نوبت و. دی له زړه سره لا موبایلي خبرې نه وې خلاصې کړې چې دولس بجې شوې. هغه دوهم مدیر هم له خپلې چوکۍ ولاړ شو. له جېبه یې د دروازې کلیانې راوایستې او موږ ته یې وویل برین بیادره وقفه نان و نماز است. بعد از یک نیم بجه بیایید. ما دروازه را بند میکنم. موږ هم دیپلومونه په تخرګو کې ونیول. صدرونه مو را په اوغو کړل او له دفتره را ووتلو. په یوه نیمه بجه ورغلو. له نیکه مرغه لومړی نوبت زما و. دیپلوم مې ثبت او راجستر کړ. د مدیر او دلم خوږو خبرو ته چې ما کتل د هغه نورو کسانو کار به حتما سبا او بل سبا ته پاته شوی وي. درنو اورېدونکو دا طنز چې تاسې واورېدل تر ډېره بریده پورې ما پکې کوښښ کړی ده چې هغه کسان هغه دفتري مسؤول کسان کوم چا ته چې مراجعین ورځي او د هغوی کار په دوی باندې خپل وخت په غیر ضروري خبرو په غیر ضروري تلیفونونو باندې تیروي نو اړ سوم چې په طنزي بڼه باندې ورته ووایم او که موږ کولای سوای چې په یو ډول همدغو خلکو ته یو فکر ورکړو چې وروره تاسو ته چې دا کسان راځي دا هم 2000 سرګردانۍ لري او تاسو چې دلته ناست یاست معاش اخلئ د دې ټولو په عوض کې د دې کارونو او د خدمت په عوض کې تاسو ته له بیت الماله معاش درکول کیږي نو درته په کار دا ده چې په غیر ضروري شیانو او ټلیفونونو باندې او دې خوا ها خوا وخت ضایع نه کړي او خپل کار په ښه ډول باندې په مخ بوځي.
شنا پستر دکھی خوب شاید مست جتا جتے گلتو رنگ رنا دزل میں تو زما تک مل گلے بنتو جن میں نمنا یہ گہے گفن کگنا راشلک پستر دکھی میں خوب شاید شلک پستر دکھے میں ہو جائے چت بل تم شوگر کرے بڑی شنا راشلک پستر دکھے میں ہو جائے راشلک پستر دکھے میں ہو
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
بشپ زما دیار پکم متانی جلوہ گرب پکم ہٹ پکم دکانی تم دکان بے دخلے دروانی شرم بولے بے حسن تم ترکانی پٹےوا بے دمخ تم پتنگانی رہان بے پاکان کنا پاکانی دن چھوے لدے غم اسما دل چھتے واورے دا دیار دا تلو بدل دن چھوے لدے غم اسما دل چھتے واورے دا دیار دا تلو بدل منزل پے سبا گور چوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے تزلت غم پخوی دم قدم بے خلے دم خبوی جکڑے بے چا خاور دبی سداوار دھر سے تم دھر پہ پوری جمی یار پا سفر تلے زب کوریم سداوار دھر سے تم دھر پہ پوریم جمی یار پا سفر تلے زب کوریم شان بش کست درمی پرارے مگر دونو آلو دس پن روک ساری لپخار دبے کسے پارے پارے آبے لے بے وہی دمینو